دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه. د پاکستان په پنجاب کې د ټرین په نهر کې د پریوتو په پیښه کې د یو فوجي افسر په ګډون 18 کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونه وخت واخلي، او روسیې د امریکا د فوجي ستراتیژۍ پر نوي رپورټ سخت انتقاد کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پریوتی چې پکې تر اوسه د یوه افسر په ګډون 18 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یوه بیان کې ویل، پیښه تېر ماسپښین د جام کې چټې په سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی پوځیان د کاریان چاوڼۍ ته رسول. بیان وایي د پله ماتېدو له کبله د ریل ګاډي ځنې برخې اوبو ته پریوتې. د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویل، په پیښه کې د کرنل عامر په ګډون تر اوسه 12 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. خو د پاکستان دولتي ټلویزیون نن سهار وویل تر اوسه د پیښې له ځایه 18 مړي ایستل شوي او د یو لټون روان دی. آی اس پی آر وایي په پیښه کې د وژل شویو پوځیانو جنازې لمونځ بیګا د ګوجرانوالې په چاوڼۍ کې وشو چې ورته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ورغلی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. د محمد نظیر تیر ماښام د بنو په رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل، ځکه حکومت ته پکار دی چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي.
چې سل فیملیز کا روزنه درې می په دا باندې درې کوله لاګي، درې پی داک باندې لاګي کنه. خو د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کې واپس کیږي، په دېرش کوله کې نشي واپس کېدلی. زاد د ګورنمنټ نه دا مطالبه کړه چې دا خال ته فورا روان کو.
په روژه ماتي کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته وویل، خوشاله دی چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتي کوي، خو غوښتنه یې ده چې ژر تر ژره د خپلو کلیو ته ولېږدول شي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جمعات ته روان و، نو په موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او دی وواژه. تر دې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل او د شموزو په شاوخوا کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاو. د دې له کبله یو شمېر خلک له کورونو د باندې په کوڅو او سړکونو کې روژه ماتي ته اړ شول. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې پړه منلی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي، د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره مونږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زمونږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسوو او د هغې لپاره مونږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې له روان کال یې د پېښور په 1400 کالجونو کې د آنلاین یا پرلیکه داخلو نظام پیل کړی چې زده کوونکي له بې ځایه تګ راتګ او پیسو لګولو ژغوري. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې یې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول، په کابل کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي تېره ورځ ویل، عیسا خان یې په یوې ټرافیکي پېښه کې د یوه کس مړینې له وجې نیولی دی. صدیقي زیاته کړه چې د پېښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د وسلوالو وژنې په بدل کې ډالۍ شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غني د اتل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالۍ کړی دی. روسیې د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت کوونکې بللې. د کرملین ویاند بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کابله د مسکو او واشنگتن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مخالفت پیدا کولو د روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بې طرفۍ خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبې یا شروع پر ورځ خپور کړ چې پکې راغلي روسیه دا ظاهروي چې د ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیاره ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روسیې پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو برید کوونکو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي بیګا ویل د طارق بن طهار العونی الحرزي چې 93 وګړی و سره د یو بل وسلوال په شام کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. د پینټاګون یو بیان جیف ډیویس وویل هرزی د جون پر 14 په شدادی سیمه کې وژل شوی دی او دا چې په برید کې ولوسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. دوی ویل هرزی به له لیبیا شام ته وسلوال او وسلې اسولې او د شام او عراق پر پوله باید د بهرنیو وسلوالو په تګ راتګ کې مرسته کوله. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د مالی چارو وزارت هرزی د نړیوال ترهګر په نوم ونوماوه او ورته یې د وسلوالو د استخدام مولو له وجې د ځانمرګو بریدګرو امیر وویل. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال رادیو د اوس بغغ په منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز اوري. په پنجاب کې د یو ځانګړي ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوځ یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو ستنولو بهیر ورو دی چې کلونه وخت به ونیسي.
چې میږ زر تر تر خپل علاقې ته وپاشي او بیا میږ هغه وزیرستان جوړ کړي.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي افغان حکومت دې د اسلامي دولت ډلې موضوع جدي ونیسي.
Emerging presence inside Afghanistan, I think it does have to be taken very seriously.
دا غږ چې تاسو به اوس اورئ دا د احتجاج هغه خدایي خدمتگار غږ دی چې د وژنو د هغې پیښې شاهد وو خو پرون وسلوال وواژه.
هغه چې موږ وایو د ګاندي بچو زمګل خدای راستي نه وژني ولي مو
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع په پنجاب کې د پیښې دا یو ځانګړی ریل ګاډی نهر ته پریوتی دی چې پکې د پوځ یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي. د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض معلومات راکړئ.
کل دغه پرون چې کوم دا خصوصي ریل ګاډی د سند پنو اکیل د سیمې نه د پنجاب کاریا سیمې ته روانو او دا چې کله هیډ چنا واته ګوجروالې سره خوا کې یو علاقه ده هغه ته ورسېدو په یو نیر تیرېدو نو دغه وخت د نیر دغه پل مات شو او د ریل ګاډي څلور ډبې دغه نیر ته ورپریوتې. تر اوسه پورې د مړو د لټون کار شروع دی او د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د 19 کسانو مړي راوستي شوي دي چې په هغه کې یونټ کمانډنټ کم دے لیفٹنٹ کرنل عامر جدون دہاغ مطلب کور والا دہاغ بچی دا ہم شامل دی. دغه رنگ د یو تن د لټون چې کم دینو هغه اوس هم جاری دی. د کې د ټرین ډرایور هم مل شوی دی او د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د کې نور هم د فوج چې کم ځوانان دي او کم افسران دي هغه هم مل شوی دی. دغه رنگ د پاکستانی پوز چې کم د مطبوعاتو څنګه ده نو هغه هم دا خبره د دې پخلی گئی چې د پوز باز ځوانان چونکه دا ریل ګاډي کې زیاتره کسان دا خصوصي ګاډو او د فوج ځوانان رول نه بدغه وجه باندې پدې کې امکان دی چې نور هم د فوج کسان افسران هغه وجه لشي خو لا د هغې طرف د نمونو پخلی نه دی شوی. تر څو پورې چې بیا د پول خبر بیا پدې باندې مختلف سوالونه راپورته کیږي چې دا پول څنګه مات شو آیا پدې کې د ترهګرې خبره شته کنه. نو کوم چې د ریلوي وفاقي وزیر دی صاد رفیق د هغه په وینا چې دغه انصر د ترهګرې انصر چې کم دنو هغه موږ دینه نشوخ کړي پامه او زګه چې دا دین لک سات مخ کې یو بل ریل گاډي هم په دې پل باندې تیر شو، هغه داسې هیڅ قسمه د پل خرابې دو یا د خوې دو یا د ماتې دو څخه اشاره یا خبر نه دا کړي. نو ناڅاپه څنګه دا پل مات شو سلور ډبې دې ته پریوتل، موږ دغه هم لټو. بیا چې کم دغلت کې د ریلوی پولیس تي یا کم عام علاقائی پولیس تي د هغې په وینا باندې داسې هیڅ قسمه آثار تر اوسه پورې غي دا په نظر نه دی راغلي
چې دا بس چاودنه یا څه حمله و.
بالکل، خو بیا هم تحقیقاتي ډلې چې کمی دي د ریلوی او دغه رنګ د حکومت او ورسره ورسره د چې کمی ایجنسی دي استخباراتي ادارې دي د فوج د طرفه هغه رسیدلي دي، هغه به اوس چې کم د لټون کار دی د دې وروستو چې کمی ډبې پرې وتی دي نو دا به روخ کی او د هغې وروستو به ورسره تحقیقات هم شامل دی کې شروع کړي چې دغه رنګ د پیښې حقیقت ته ورسیږي چې دا پیښه څنګه رامنځته
او هغه کم کسان چې ژغورلي یا څو کسان چې ژوبل شوي دي هغه کم ځای ته رسولي دي او د وژل شوي او جنازې بیګا وشوي.
جی بالکل، بعضی کسانو جنازے چې کم دی د فوجیانو هغه او دغه رنگ چې کم د امیر جدون او دغه د کور والو مړی دی نو هغه اپټابات لګیل شوی دی. د بعضی کسانو چې کم دی نو په دې کې کیپټن کاشف یادی کی چې د هغه جنازه په شاکوټ کې ادا شو دغه رنگ په ملتان کې، ور سره بیا چې کم دی نو فوجی مشر هم بیگا چې کم جنازه ادا شو په هغه کې بختل ګډونو کو. جوبل شوی کسان چې کم دی نو هغه په سی ایم ایچ کې هم دغه علاج روان دی او دغه رنگ نور هسپتالونو ته هم هغه رسول شوی دی.
سید ډیر زیات مننه د مشال رادیو خبريال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي، نو ځکه حکومت ته پکار دی چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي. محمد نذیر دا خبره تیر ماښام د بنو پر رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وکړه. د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته ویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتي کوي او د دې لپاره د قومي اسمبلی د غړي منندوی دي، خو غوښتنه یې ده چې ژر تر ژره د خپلو کلیو ته ولېږدول شي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
په دې موقع د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسي کې دي تیزی راشي.
یو طرف باندې زه خوشی منو کوم، په بل طرف باندې د عزتمن خلک چې دغه ډېر کله وخت تر کړی نن پتا سپینې خیمه کې چې ما وخت روي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پر ځا کې زه د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه. خو بیا مجبوری دوی تقریبا 5000 پر ڈے امید کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنا چې میر زر تر تر خپل علاقے ته واپس شي او بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوړ کی.
میڈیا ته دا خبر او دا مخبره دا هر جتا ورسی چې سلفی ملیس کا روزنه درې می پدا باندې درې کوله لاګي سر په داک باندې لاګي کنا او د موس لاس لا کا خلکو په څوک لا کا واپس کیږي په دیش کوله کنه شو واپس کړلای زاد د ګورنمنت ادم مطالبه کا چې دا خالته فورن چې کیمه دو راون کو
ان شاء الله گورنر مشتا 100% ګارانټی کړی دوکره.
یو کډوال نور رحمان د غلطه مشال ته وویل د غشان پروګرامونه زیات په کار دي او د قومي اسمبلی غړې د دوی په واپسی زور راوړي.
امیر خدای توکو دوی نه چیندا د پرامیش سره د داسې پروګرامینه شیر کو او میش د وزیرستان د پر اچ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کو. امیش د پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې په دا کې ټول آی ډی پیز دی د می پلس سره سره آس پاس پروت دی غونډو غولې دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډیر خوښ یو بل سره وهلی دل دنا بعد زر نظر دی واپس هی ترتیب می ځ پر جوړ کو.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي پاړه وای
دا پروګرام می ډیر خوشالي نن چې می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکز ټول وزیرستان متصرین سره وځ دی ډیر خوان دی وکای کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غونډ کلیول خلک سره ملای.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په دې مقاده هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نو موړی وویل کله چې ټول کډوال واپس ستانه شي او خپل توانونه په خپل وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي د دوی حکومت هر کس ته د تعلیم رسولو لپاره کار کوي. د خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. دوی ویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. غنی زیاته کړه چې حکومت د څلورو نویو پوهنتونونو جوړولو پریکړه هم کړې. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي. زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتونونو شمیره 23 شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر زر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. موږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ودرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېر زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت لاله موجودګۍ مسأله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره د چهارشنبه پر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. دوی ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر وویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډیره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقاني وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي.
ISIS threats, they need to be able to come to us.
دای وای کله چې افغان حکومت لګواک سره مخامخ وینو هغه د مکتراشی او عمومي او مشخصه توګه د لموګه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتی تړون کې راغلي. نو موږ بل دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ته د په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسې مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د چهارشنبې شروع پر ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني او سرتیرو په ډزو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوه. تر دې پیښې وروسته تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل له افغان لوري په انګورډه کې پر پاکستانی امنیتی پوستې ډزې وشوې او بیا پاکستانی سرتیرو ځوابي ډزې وکړي. د دواړو خواو ترمنځ دان خطه پر داسې وخت شوي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات وکړل. دا چې دا ډول نښتې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز لري ځواب یې مجید بابر راکوي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوې چې لوجه دو پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاو ته هغه ځاینه په نخ کړل د کوم ځاینه چې ډزې شوې وي.
د ډوم بیزل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ غټامونه واخیستل دا قواوې هلته هغه وخت هم وي پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل. هندوستان اصلي بیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ ګامونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف د پاکستان د مرکزي خلاف وو هغه خپېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې کزر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي. نو اشوال یا ښه فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزورې شي یا د منځه یوسي.
بلخوا د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې
دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکو په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
د مجید بابر رپورٹ مورد د پاکستان مالی چارو وزارت د قومی اسمبلی د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قومی اسمبلی غړی قیصر جمال د وزارت د پریکړه ستایي او وایي د پارلمان یو شمیر غړي د متوسطې طبقې دي، نو ځکه یې باید تنخواه زیاته شي. خو د پارلمان پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر وایي لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدورۍ زیاتې کړي. زیات کړي وای ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي وي او ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د خزانه وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومي رسو چې د پارلمان د غړي بنیادی تنخواه د 20,000 نه 25,000 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې.
تاسو د یو سکول استاد رئیس ټول ګوري یا هغه د سرکار کاتي کې غلط یې دی ملاوي چې کم از کم ایم ان ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې دی ایم ان ای ضروري نه چې هر سړی بکروټ پتی ار
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي. نو په کار وچی لومړی عام ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړی و.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره یې څومره زیات کړ، مینیمم ویج یې څومره زیات کړ. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړی، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړی ده، ځکه چې دا
۱,00,000 پورې تنخواه جوړیږي او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 150,000 پورې تنخواه یو گاډی او 15 نوکران هم ورکړل کیږي او د دې سره سره د هوایی جهاز ټکټونه او پیټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او راځي چې اوس هم د شاولی استاد په غږ دا سندره واورو.
ارمان دے ارمان دے لکھ میں پتہ پھر کدھر اشرام دے اشرام دے لکھ میں پتہ پھر کدھر
او اردن کو وسم ورکشاپ په خبر کې د سهار نه نیمه او په کابل کې 9 بجې د خبرونو لنډیز. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتې دوله کبله پریوتی چې پکې د یوه افسر کرنل عامر جدون په ګډون 12 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل پیښه تیر ماسپښین د جام کې چھٹی سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشو چې ریل ګاډی پوځیان د کاریا چاوڼۍ ته رسول. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نظیر تیر ماښام د بنو په رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هره ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جومات ته روان و نو پر موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی واژه. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې کړه منلې. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله تېره ورځ بندي شوی دی. روسیې د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکي بللی. د کرملین ویاند بیگا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنګټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. او په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پختونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناقصه حکمت عملې اندازه د ریګیلل مد کورونو د جوړولو سکیم نه لګېدی شي. ادارې زیاتوي په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نور محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایه‌دارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له به داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضروریاتو سره د مستقبل تقاضې هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایه‌دارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه‌کارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې پله د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مونږ خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجې به تر لاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوې دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوې په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامي یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړ. ادارې مخکلي کې دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولۍ دا خبرداري هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداري او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي د یاد وساتي چې په یو بحران ایمرجنسي یا د یو قدرتي افت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولې قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي افت وو نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د وال سټریټ ژورنال په یو لیکنه کې راغلی په دې وروستیو کې د ډیورنډ پر کرخه د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي هغه هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي وي چې له څو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې لپاره روانې وي. نیویارکر خپرونه لیکي نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو پښو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غني د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړي ته لومړیتوب ورکوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د وال سټریټ ژورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې پورت لنختې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غنی د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړي او داسې امیدونه پیدا شوي چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ ژورنال لیکي د غنخته د محل ختمه شوی خو افغان چارواکي وای چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یادې سیمې ته نور ځواکونه استولې او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې سیړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپل تعلقاتو ته وده ورکړې ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د مصر په نارامه سیمه سینا کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼه وایي په هغه سیمه کې پر مصری پوځ لورستي وسلوال بریده ثابته شوه چې د اسلامي ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبې په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. څه پوستې یې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره یې هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورځپاڼه دیته ویي چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یوه ډېره حیرانوونکې حمله وه ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته، خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وجنه کې له منځه ولاړو. ورځپاڼه مخکې لیکي چې کلنه د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واک لرې کړی په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاده سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورځپاڼه په تل ابیب کې د یوې سیډنی د ادارې نیشنل سیکیورټی سټډیز د سینایي جزیرې په اړه د کارپو زی ګول په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
لو مجید بابر مو د مقالې مهم برخه ورته د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه رپورت کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلې. په رپورت کې د ختیځ اوکراین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې د رپورت مهمې برخې خپرې کړې دي چې ژباړه یې ملیحه میرزاده اوروي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکو امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیخ پنیغه او لخواه د نیابتی ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت پر رپورت کې د یوکرین شخړې اول ته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. پر رپورت کې د چین ذکر هم شوې دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او لګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. پر رپورت کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د جنوبی چینایي سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورټ وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندره و نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي
ملیحه میرزاده و د رپورت له مهمو برخو سره. امریکا وایي هیله لري چې هند او پاکستان به خپل اختلافات ختم او د اړیکو ښه کولو هڅه وکړي. رپورټونه وایي پاکستان او هند دواړو امریکا ته ویلي چې په خاوره کې مقابل لوری مداخله کوي، خو امریکا وایي د نوی ډیلی او اسلام آباد دا رپورټونه نشي تاییدولی. پاکستاني ډان ورځپاڼې پر دې موضوع خپل لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز احمد چودري ویلی پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د وی خبري غونډې پر مهال د وی پښتنې په جواب کې ویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې معلومات ورکړي وي. جان کیربی همدارنګ په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربی زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 9 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انټونیو بلنکن سره کتلی وو. نوموړی وایي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو، چاپیریال، انرژی او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جی شنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکارې سوسان رایس سره هم کتلی وو او د نورو موضوعاتو تر څنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
نجیب عامر وو او راځي چې وسم د خیال محمد استاد په غږ د سندره واورو.
हस्ताने दी बदलों में कल चलता स्त जलवी दी गुंडा में
کل چلتا کل چلتا استانے دی بدلوں میں کل چلتا کل چلتا سجلوی دی غنڈوں میں کل چلتا کل چلتا استانے دی بدلوں میں کل چلتا کل چلتا سجلوی دی غنڈوں میں کل چلتا کل چلتا دی تیرا میں کل چلتا کل چلتا ستا جلوی دی غنڈوں میں کل چلتا کل چلتا استانے دی بدلوں میں کل چلتا کل چلتا ستا جلوی دی غنڈوں میں کل چلتا کل چلتا کلستا خواگ غمونا کلستا خلیاتونا کلستا خواگ غمونا کلستا خواگ غمونا سو اسری تیلٹو میں کل چرتا کل چرتا جلوی دی غنڈوں میں کل چلتا کل چلتا استانے دی بدلوں میں کل چلتا کل چلتا
دو استاد خیال محمد په غږ مو سندره اوریده. تیر ورځ په چارسده کې وسلوالو 92 کلن خدایي خدمتکار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وواژه. نوموړی په 1948 زیږیز کال کې د بابړې د هغه احتجاجي لاریون ګډونوال و چې ورباندې پاکستاني و امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او سلګونه پښتانه ووژل. له خان بابا سره د مشال راډیو خبریال شانواز ترګزی تیر کال د بابړې شهیدانو ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغې مرکې پر اساس دا رپورټ و.
وش پیته کلو نوړاندې د بابړې د پیښې شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلوم وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږ زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور په اوتمانزو چرسده کې زیږیدلی و. د تیر کال په 14 اگست د بابړې په جمعات کې د بابړې په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځ مړی په خپلو سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پورا پیر وشو د پیر پسې روستو یو ګرنیټ به استعمال ناسا په بل تپېډ وا شروع کړ. په بل باندې بیا دویم پیر شروع شو. بیا د پیر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال دریم پیر شروع شو چې دریم ته پر روانه شو. دغه زما رور او سالار امینجان یو وسر د کلی بل لوکو هغه د مړي زخمیان لیکل تا دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1948 د اگست په 14 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د 650 نه زیات تنان وژل شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو ولې دا ساتي عمر 90 کلونو ته رسیدلی و. سپین ویښته سپین او لوی لوی او اوچت اړخته اړولي بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا هسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې زما په خدای قسم دی که د رواني نوم چاغېشتې و چاته ټوپک نه و تماشه نه وه.
او دا سهر ټایم و مازدیګر و غرمه څه ټایم
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ ته لاره کې ډېرو کسانو ویلي و. دا یو سب انسپکټر و د مفتیانو رشتہ دارو هغه چې موږ لونه له ګاندی بچو زمګې خدای راستي نه نو وجني ولي ما او ما زمړه
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی ولی پرون د وسلواله د ګورونه بچ نشو د عوامي نېشنل ګوند په خواني صوبای وزیر ارشد عبد الله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګری وژنه ل ډیر په خواره هسي را روانه ده
او د قوتونو د چاغې ان پی ته نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کې بیا چې کله د شتګردي او بل فارم کې وروته نو د شتګردي چې کوم دی هغه د غوي
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړو لخوا ناری پورته کېدی نو دوست محمد خان به ځواب ورکاو خو د عمر د زیاتوالي له وجې په تیز اواز ناره نشو وهلې د بابړي جماعت کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډیر په احترام سلام هم کاوه شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د بابړې د دغه گوا او د خدای خدمتگار خان بابا د وژنې په اړه مو رپورټ اوریدا او د تیر کال د مرکې برخې مهم اوریدي د خیبر پښتونخوا د ټانک کوسیدونکو وای د څخلو او نورو ضرورتو لپاره وبنه لري چې لکبلې ژوند مشکل شوه دوی له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل خاروالی اوبه په پیسو خرڅوي خو کورونه ته نه ورکوي دوی په خار کې خو تری وهده اوبه وی البته په کلیو کې خلک د ډنډ یا ویالو اوبه استعمالوي چې لکبلې اکثر د ناروغۍ خپرېدو ویروي د خاروالی چارواکي دا تور ردوي چې ګواکې په پیسو اوبه خرڅوي سیلاب مسعود معلومات راکوي
د ټانک شاریو سیدونکی محمد شاکیل ویایي چې د ټانک تحصیل میونسپل کمیټۍ چارواکي اوبه خرڅوي او خلک د څښلو د اوبو دپاره ترسېږي
بوله اسټارډ نه روزو شي خو وکه راتلې نه چې شاته مو پاته کو وایي چې ځامې شي اوبه نسته خو بار بازار شي دغه میونسپل کمیټۍ ټینکۍ خرڅوي لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخشه چې ډرامه اوبه نه وي دلته موږ کړه چې در په در شروع کله یو لوري ته کله بل کله لین فالټ کی کله موږ ته بجلی فالټ وري کله موږ ته ځام وای خو به دغه ټاک شي وکه مشت دوره تنگش د گلی او تلار سو جی جای پجا شجینات بلټی خستی دی کلا یو جی تا کلا بل جی تا دا گرمی ته ګور ا روزوی ته ګور جی ا مش حالات ته ګور او ب په واجب نه شلو خجی پریز دا مشتا د نلکو ش دور اساس ک بنسته چ موجود اس پو کو دور بنسته چ دانی پلم دی کو
د ټانک شار سره نشد د یو کلی و س دن کای خلیل مسعود زیاتوی چ په شار ش خو سنا چ گزارا بیا ها کی جی خو په کلیو ش خلق د ډنډونو ولاړ زنګ او بد شی چه زنه خطرناک رن جونا خریجی
پټنګ شه چکیم په بزرګ شه د نن نه دی ابي کمای دی اغه هټلو دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسي بنمیندوی او د ټنګ نه علاوه چکیم بهر ته غری دی کلی دی پیغي شه د ابي مکمل در خوشکیدو دارا چې هیڅ قسم خال کو رته د ابي نه مستفید کده نش لره لره دغه غړی و خستی وی زنانا بډګونه او بچونه چې چیرته د دل دل غندای په برانه جمع شوی وی ویلوډي وی پیغي شه ته جامع هوینځي دغه استعمال هر قسم
مشکل تحصیل میونسپل کمیٹی افسر قدرت اللہ سوزر پیشوی وار وای زنے
وہ مسئلے یقینی چستہ دی کوشش مدائی چیار چیرتا مسئلہ نسی جوڑا دا وہ مسئلے چی دی دا دی اس ننے دی دا دی 50-60 سال را سی روانی دی بیا کچیرتا جوڑا سی نوال تزر پخپلا جان رسا وہ تا دی خلکو دی مسلو دی اوبو سپلای بحالونو کوشش مو یی جو بحال سی او چونکه دی رمضان میاستا دی اوبو استعمال هم ډیر زیات تا خرچولو ول شکایت کړه چې ما باندې اوبو چا خرچ کړی دی نه ما ته چې کچر ته چوک شکایت کی یا ما تر ډایرکټ رابطہ کوي د موکي ورته سم کو چانه چا پیسې اخیستی نو غي وزه جواب ورته ورکاو او غه خلاف په کاروایی هم کو
د ټانک شار او لره برو کلیو و سه دن کو غرا وکړه چې کده اوبو کمر زر کی پورا نکړای شا بیا دوی پدرانا احتجاج لاس پوری کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
څوک شته کنه شته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورې ځان د سيزن ګول ما د ماشوم مې بچو بچا په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو و سي موږ او پولیس لاس پګروا پولیس د شکایت کاری کې اول د ترته ای دا کې درس بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرټس اورئ. په تیرو څو کلونو کې په مومندو کې وسلوالو یو سلو اووه ویشت تعلیمي ادارې ړنګې کړي دي. په دې کې تر ټولو زیات سکولونه په ساپیو کې وران کړل شوي چې پکې یو کالج هم شامل دی. چارواکي وایي لا هم په ساپیو کې د امنیتي حالت ښه نه دی، نو ځکه هلته زیاتره حکومتي ادارې خپل کارونه نشي پیلولی. د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی د تعلیمي ادارو په اړه د ساپیو له ولسي وګړو او چارواکو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ جوړ کړی.
په سیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار ساپی چې رساپو تحصیل اوسېدونکی دی وای
ساپو کې بس بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي، ډېر حکومت داسې کړي نه دي که نه وران سکولونه خو نه څوک استادان را ځي او نه ماشومان را لېږي. بي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې میاشتې روپۍ ورکوي، تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې کالج یې پنځه کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی، ولې دا ساعت هم بند دی؟ نو خبریال رحمان صافی وای چې په سیمه کې د ماشومان د تعلیم شرح ډیره کم ده. محمد اسسٹنٹ ایجوکیشن افسر لکڑو سرکل ستار خان نے پختہ کہ پو ساپو تحصیل کے سمر سکولنا بیا آباد شوی دی
تقریباً دس بارہ بانی کار دور کی ان شاء اللہ پروگرام شتا دے کنا
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمود ایجنسی په وینا په محمود ایجنسی کې شل زره پنځه سوه او یوولس ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل. او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
او اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه وروستۍ برخه کې اوس د اسحاق خان په غږ ټپي سيورو.
د عشق اسور نه دوا کیږي لا تازه کیږي چې زیاتیږي د عشق اسور نه دوا کیږي لا تزکی گی چھ جاتی گی خوراک کم رنگ زڑی گی پتبی بانون جوڑی گی چھ دکھا گور بل شما وحل وینا نارام زڑ گیرا تارام کھڑا د تور زلف تور مخام کړه سترګي دي دوړا رات جام کړه یا دل بان رات اینام کړه یا می په در کچ دي خلاص لغم شرم زما د زړه معشوق خدای نادان زڑگے میں پخلن دے جانان چا پھر کافر پزر دے دا ظلم دے نور نوٹس دے چسر گے توری کھڑی لکھے ولا پرگ دینا ستاغل چکو سترگو کی چل دے زڑ دے زما زڑ کی تغل دے لکھت زر کی دی مزل دے گل دی ٹمبلے پور بل دے پلا رازی پنا زدا دے ختمونا گل دے پر زلفو باندے قطار دی گل دے پر زلفو باندے قطار دی دوڑا چشمان دی محبوبا گل دے انار دے توبا توبا گل دے پر زلفو